آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا درمون اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ دا د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې نن سه شنبه ده د 1998 کال د سور د میاشتې دریمه ده چې د 2019 کال د اپریل د میاشتې درویشتمه کیږي په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
په افغانستان کې د سولې د راوستو دپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي نن په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چاودنو د مړو د ښخولو مراسم په ځای شول او هندیان نن د سه شنبې په ورځ د عمومي انتخاباتو په درېیم پړاو کې رایه ورکوي
په ننګرهار کې ګڼ شمېر دیني عالمانو د جګړې په دواړو خواوو غږ کړی چې د سولې او اوربان لپاره کار وکړي
د خدای لپاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي
د کندوز سوداګر وایي چې که د جګړې پر وخت د خلکو د سرمایه ګذاري ساتنه ونه سي سوداګر به له کندوز څخه ووځي
په دې وطن کې څنګه یو سړی کار وکړي څنګه تجارت وکړي څنګه غریبي وکړي دا خو دا غټ مشکلات دي په دې وطن
او د امریکا متحده ایالات هغه 15 هیوادونه له مافیات خلاص کړي دي چې له ایران څخه تیل واردوي دا او ځینې نور رپورټونه د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو هیله ده چې خبرونه تر پای واوري خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي
السلام علیکم درنو اوریدونکو په افغانستان کې د سولې د راوستو لپاره درې اړخیزه غونډه په ماسکو کې جوړیږي ټاکل شوې ده چې د راتلونکي پنج شنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان د سولې په هکله د روسیې امریکا او د چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي په کابل کې د روسیې سفارت د سه شنبې په ورځ یعنی د اپریل په درویشتمه په یوې اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان دپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د چین ځانګړی استازی ډینګ زینګ ډون ګډون کوي بیان وایي ټاکل شوی ده چې په دغه غونډه کې د افغانستان په حالاتو په دوها کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ په خبرو او همدارنګه د افغانستان د ملي پخلاینې په بهیر هم خبرې وشي روسیا په داسې وخت کې د افغانستان د سولې په هکله د درې اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې د افغانستان د سولې په باره کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په تړاو خپل اووم سفر پیل کړی د سولې عالی شورا سیمې ته د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد وروستي سفر ته هیله څرګنده کړې ده د سولې د عالی شورا نطاق جاوید احمد غفور ویلي
سب خلیلزاد وروستي سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي
د امریکا د بارنیو چارو د وزارت د معلوماتو لمخې ټاکل شوې ده چې خاغلی خلیلزاد د خپل دغه شل ورځنی سفر په لړ کې برتانیې روسیې پاکستان او هند ته د سفر په لړ کې د افغانستان د سولې د بهیر نه د نړیوال ملاتړ د راجلبولو هڅه وکړي
په 1999 کال کې څه باندې 3000 ملکی افغانان وژل شوي دي د بشری حقوقو خپلواک کمیسون وی په تیر 1999 لمریز کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3200 تنه ملکیان وژل شوی دی او نږدې 8200 نور ټپیان دي د دغه کمیسون رئیس سیما سمرنن د اپریل په 28مه په دې اړه باندې د خپل کلنی راپور د خپرولو پر وخت باندې داسې وویل
په هیواد کې د ملکی تلفاتو د مخنیوي او لمنځه وړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیارۍ لپاره اوربند ومني تر څو د سولې د خبرو اترو زمینه برابره شي او افغانستان له دې جنجاله خلاص شي
په دې راپور کې ویل شوي دي چې د وژل شوو کسانو په شمیر کې نسبت 1999 کال ته 6% کموالی راغلی خو د ټپیانو په شمیر کې 2.15% زیاتوالی راغلی دی د بشري حقوقو کمیسون زیاتوي چې د ملکي وګړو مرګ ژوبله 3.5% د طالبانو 12.5% د داعش 11.5% د افغان حکومت ملاتړو عسکرو او بهرنیانو د خوانه اوښتې ده تر دا مهاله افغان حکومت نړیوالو ځواکونو او طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې تهران او اسلام آباد په خپلو سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه پوځي قطعه جوړوي. یو شمیر ډلې چې په پاکستان او د ایران په بلوچستان کې ډېره دي د دواړو هیوادونو نه د خپلواکۍ د اخیستو لپاره مبارزه کوي. جمهور رئیس حسن روحانی ویلي
و همچنین یک نیروی واکنش سریع مشترک در مرزهای دو کشور برای مبارزه با تروریسم تشکیل بدیم.
په تهران کې د پاکستان د صدر اعظم سره د مجلس په ترڅ کې جمهور رئیس حسن روحانی ویلي دي چې نوې پوځي قطبه د سکم زر کیلومتر سرحدي سیمو امنیت وساتي.
امریکا غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په وچولو سره د هغو 15 هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه ورکړ شوې وه پای ته ورسی. خو ایران په دې اړه زر عکس العمل ښودلی دی، ویلی دی که یې د تیلو د صادراتو مخه ونیول شي په منځني ختیځ کې به د بیړیو پر مخ د هرمز ستراتیژیک اتنګې وتړي. نور جزئیات به یې د نوشابې اشنانه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران د تیلو پر وارداتو د لګول شو بندیزونو په لړ کې لدی وروسته چاته استثنا نه قایلیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو د دوشنبه پورې نوې پالیسی اعلان کړه او ویل وروسته له هغه چې څو هیوادونو ته خبر ورکړ چې د ایران د تیلو واردات کم کی، اوس امریکا غواړي دا واردات صفر ته ورسیږي. خو ایران په دې اړه خبرګون خو او ویل کای د تیلو د خرڅولو مخاوني ولشي دا هیواد به د هورمز ستراتیژیک دنګې وتړي. د ایرانیانو په وړاندې د اقتصادي تروریزم زیاتوالی به د امریکا او د هغه هیواد د متحدینو په وړاندې د ویرې او ناهیلۍ لامل شي. ترکیه هم د امریکا اقدام رد کړی دی. د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر په یو ټویټ کې لیکلي د ایران د تیلو په وارداتو د امریکا فشارونه به د سیمې له سولې او ثبات سره مرسته ونه کړي، برعکس د ایران اوسیدونکو ته به زیان ورسوي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سجونه اوري. نن په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چاودنو د مړو د ښخولو مراسم پزې شول. د سریلانکا په کلیساګانو او مجللو هوټلونو کې د یکشنبې په ورځ په ځانمرګو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 310 ته رسیدلی او اعلان شوی دی، او پولیسو ویلي دي په دې وژل شوو کسانو کې 11 تنه بارنیات به هم دي. د سریلانکا پولیسو سلویخت مشکوک کسان نیولی دي چې د سوریې یو تبه هم پکې دی. پولیس کوشش کوي چې د دغو چاودنو اصلي طراحان پیدا کړي او علت معلوم کړي. یو سریلانکایي مقام نن ویلي دي چې په کلیساګانو او هوټلونو کې دغه بریدونه کېدای شي د سریلانکا دوه اسلام پالو ډلو د دې لپاره کړي وي چې په نوي زیلان کې په جماعتونو باندې د وروستیو خونړیو حملو انتقام واخلي. د سریلانکا حکومت په ټول هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی.
هندیان نن سه شنبه ورځ د عمومي انتخاباتو په دریم پړاو کې رایه ورکړي. په دې ملي انتخاباتو کې چې د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګون او سیاسي مخالف ګوندونه کمپاین کوي، سخت انتقادونه او د کرکې ډاک تبلیغات پکې کیږي. په 14 ایالتونو کې د 111 څوکیو لپاره او په دوه متحدو سیمو کې د نن سه شنبه انتخاباتو شو ښکاري چې د پارلمان د ولسی جرګې د 543 څوکیو لپاره رایا چول نیم تر رسیدلی دي. دا رایا چونه په وو پړاوونو کې د می میاشت په 19 پای تر رسیدي او د می په 23 به شمیرل پیل شي.
د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ترامپ دا نظر ردوي چې ګوند د سپینې ماڼۍ سلاکاران د هغه اوامر چې فکر کوي د جمهوري ریاست د نورمونو نه بهر دي له نظر غورځوي او نه مني. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ په چمن کې د ایستر یا د فصح د اختر د مراسمو په آخر کې جمهور رئیس ډانلډ ترامپ دا نظر رد کړ چې په امریکا کې د جمهوري ریاست د 2016 کال په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په باره کې د رابرټ مولر د 1478 پاڼو په راپور کې ویل شوي دي چې د ترامپ سلاکارانو د هغه اوامر له پامه غورځولي دي. ډانلډ ترامپ وویل هیڅ ازما اوامر نه دي رد کړي، حتی یو وړوکی امر هم نه دی رد کړی.
د برېټانیا د بکنګم د ماڼۍ نه نن په یوې خبرې شوې اعلامې کې ویل شوي دي چې د برېټانیا ملکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته بلنه ورکړې چې د جون د 3 مینه تر جون 15 پورې برېټانیا ته ورشي. راپور کې ویل شوي دي چې ښاغلی ټرمپ دا بلنه منلې ده. ټرمپ لومړی ځل تیر کال د جولای په میاشت کې برېټانیا ته رسمي سفر کړی و، خو د زیاتو پلویانو تر څنګ یې په زرګونو خلکو په لندن کې د هغه د ورتلو پر ضد مظاهرې کړې وې.
د صدر اعظم تریسا می نتاق نن ویل دی چې د می حکومت په داسې یو قانون غور کوي چې د اروپای اتحادیې نه د برتانیې د وټلو یا بریکزټ د تایید لپاره ضرور دی. د نتاق خبریالانو ته ویل دی چې د مخالف کارګر ګوند سره د بریکزټ د لارو چارو موندل د دواړو خواوو روغی جوړې ته اړتیا لري او کېدای شي چې د قانوني لایحه د بریکزټ په جریان کې پرمختګ راولي.
او امریکا په لبنان کې د حزب الله د وسلواله ډلې د مالی سرچینو د دړي وړ کولو لپاره د هر ډول معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالر جایزه یې خیده. ډیپلوماتیک امنیت په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایکل ایوانوف ویلي د چار ډول معلومات مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په 1990 میلادي کال کې د حزب الله ډله د ترګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړه.
مصر نن د سودان د حالاتو په حق له د افریقایي مشرانو یو عاجله غونډه بللې ده. مصریانو په داس یو وخت کې د مجلس جوړولو خبر ورکړی دی چې د معترضینو مشرانو د سودان په مرکز خرطوم کې د نورو مظاهرو غږ کړی دی. د میانمار سترې محکمې نن د رویټرز د دوه ژورنالستانو عرض ونه منه چې د دې ملک د محرمیت د پیړیو پیړیو پخوانی رسمي قانون نه په سرغړونې تورن دي. او د امریکا د جیولوجیکي سروې اداره وایي په فلیپین کې د پرونی زلزلې نه وروسته چې قوت 6.1 درجه وو او لږ تر لږه 11 تنه پکې مړه شول، نن بلې زلزلې د ملک جنوبي برخه سخته لرزولې او جرخولې ده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته واردل. درنو اوریدونکو، مخکې تاسو په خبرونو کې هم واورېدل چې په کابل کې د روسیې سفارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د پنجشنبې په ورځ به مسکو د امریکا، چین او روسیې ترمنځ د افغانستان د سولې په هکله د درې اړخیزه غونډه وسي او په دې غونډه کې باید د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې په غونډه کې هم خبرې وسي. د بلې خوا د سولې عالي شورا وایي د زلمي خلیلزاد وروستی سفر ته هیله من دی. په دې باره کې زموږ خبریال رحیم ګل ساروان رپورټ لري.
په داس حال کې چې مسکو د اپریل د میاشتې په 15مه د چین، روسیې او امریکا ترمنځ درې اړخیزې ناستې کوربه دی، د افغانستان د سولې عالي شورا د دې ګام د هرکلی ترڅنګ وایي د زلمي خلیلزاد وروستی سفر نه دا تمه لري چې طالبان د افغان دولت سره مخامخ مذاکرات ته وګوري.
مصعب خلیلزاد وروستی سفر ته مونږ هیله من یو چې دا به د دې لامل شي چې د افغانانو ترمنځ د بین الافغاني مذاکراتو لړۍ پیل شي. پامدی موخه باندې هر هغه هڅه چې کیږي، هر هغه تلاش کیږي موږ هر کله کوو.
په خپل زلمی خلیلزاد په خپل ټوئیټر کې لیکلي چې دا ځل به دې سفر کې د افغانستان د سولې له بهیر نه د نړیوالو ملاتړ لپاره کار وکړي او په کور دننه به افغان لوري ډیالوګ او مذاکرات ته وهڅوي. شنن کې وایي چې د افغان سولې ته د سیمې د ځواکونو هیوادونو ملاتړ اړین دی.
واړو چې دغه جهتونه امریکا متحده ایالات، چین او روسیا د افغانستان په قضایاو کې خپل رول په مثبت شکل باندې ادا کړي.
د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د اپریل په 20مه په سفر وتلی دی. دوی به افغانستان، هند، پاکستان، قطر، روسی او بریتانیا ته سفرونه وکړي. د ځل سفر به د میتر یولسمې دوام وکړي. ځینې شرون کې وایي چې خلیلزاد به دا ځل طالبانو سره یو سلسله مهمو پریکړو ته ورسیږي. وید مجد وایي د بهرنیو ځواکونو وتل به د خلیلزاد په شپږم دور خبرو کې له طالبانو سره اساسي بحث وي.
طالبان ویلي دي چې په دې پړاو کې دوه مسلې مشخص کیږي. اول دا چې څه وخت د بهرني قوتونو وتل افغانستان څخه شروع کیږي او دوهمه خبره یو زمانی جدول دی چې په څومره وخت کې دا بشپړیږي. نو په دغه دوه مسایلو باندې چې کوم خبرې کیږي زه فکر کوم چې دا مهم او اساسي خبرې دي، تخنیکی خبرې پکې شتون لري او په نتیجه کې زه ویلای شم چې دا شاید یو یا دوه ورځې کې فیصله ونه شي.
د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون مشر سیمه سمر د زلمی خلیلزاد سیمه ته دا سفر د تیرو سفرونو په تداوم بولی وای متفاوت بنوي.
فکر کوم ډیر تفاوت ولري، خو د ادامه د پخوانی سفرونو څخه ده او دا سفرونه او دا ملاقاتونه د اصلي صلح د مذاکره لپاره زمينه سازي کوي.
د افغانستان د خپلین لپاره د امریکا ځنګړي اساسي زلمی خلیلزاد سیمه ته دا وم سفر دی. له طالبان سره د خبرو یې شپږم دور. شنن کې دا هم وایي چې د بین الافغاني ناستي بحث به هم د زل سفر کې مهم بحث وي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون وایي چې په تیر کال کې د ملکی مرګ ژوبلې کچه زیاته سوې. دغه کمیسون د جګړې پر شکیلو خواوو ژغ کوي چې د جګړې قوانین مراد کړي او د ملکی مرګ ژوبلې مخنیوي ته پام وکړي. د بشري حقوقو د کمیسون مشره سیما سمر د جګړې له ټولو خواوو غواړي چې په افغانستان کې اوربند اعلان کړي. د بلخوا ارواپوهان وایي چې په افغانستان کې جګړه د دې لامل سوې چې زیات شمېر کسان په رواني ناروغیو اخته سي او د دغو ناروغیو له امله بیا خلک جګړو ته مخه کړي. خبریال حکمت سروش په دې باره کې رپورټ لري.
تیر لمریز کال د افغانانو لپاره یو خونړی کال و. د افغانستان د بشري حقونو کمیسون وایي چې په 1290 کال کې د وړم کال په پرتله په ملکي مرګ ژوبلې کې 9% زیات فعالي راغلی. د ملکي مرګ ژوبلې په اړه د دغه کمیسون کلنی راپور ښیي چې د 1290 کال په اوږدو کې 3020 کسان وژل سوي او 8130 کسان ټپیان دي. راپور ښیي چې د دغه مرګ ژوبلې 8% نارینه، 8% ښځې او 21% ماشومان
په هیواد کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي او له منځه وړلو لپاره غواړو چې د جګړې اړخونه سولې ته د تیارۍ لپاره اوربند ومني تر څو د سولې د خبرو اترو زمینه برابره شي او افغانستان له دې جنجال خلاص شي.
د بشري حقونو د کمیسون د راپور له مخې تر ډېره زیاته مرګ ژوبله د سویل لویدیځ زون په کندهار، هلمند، زابل او ارزګان کې رامنځته سوې. دغه راپور ښیي چې د ملکي مرګ ژوبلې تر ټولو لوی عاملین د طالبانو ډله ده چې د ټولې مرګ ژوبلې 53% جوړوي. دولتي او د هغوی ملاتړي ځواکونه د نږدې 12% مرګ ژوبلې عاملین دي او داعش بیا د 12.5% مرګ ژوبلې عاملین دي.
د افغانستان حکومت په متحدینو چې هغوی له حکومت سره مرسته کوي هغه خپلې مرستې مشروطې کړي تر هغو چې په افغانستان په جګړه کې ملکي تلفات نه کم شوي او د حکومت مخالفې ډلې هغوی کولی شي چې هغه اسلامي ارزښتونو ته او اسلامي قوانینو ته ژمن واوسي.
ارواپوهان وایي چې په افغانستان کې روانې جګړې ډېری افغانان په رواني ناروغیو او خپګان اخته کړي او همدا د دې لامل کیږي چې په ټولنه کې ستونزې ورځ تر بلې زیاتېږي.
ټول هغه څه چې تاسو په یو ټولنه کې د بدبختۍ په نامه وینئ یا یې پیژنئ ټول د اروایي ناروغیو علائم دي. یعنی هر هغه انسان چې ناروغ سي لاروي اړخه ستونزه پیدا کوي، احتیاط ته مخه کوي، نشه یي توکو ته مخه کوي، تاوتریخوالي ته مخه کوي، جنګ کوي، ناامیده کیږي، بیکاره کیږي، جرم کوي او مجرم کیږي.
د بشري حقونو د کمیسون د تیر کال په راپور کې راغلی وو چې په 1290 کال کې د جګړو له امله په افغانستان کې 3290 کسان مړه او 6101 کسان ټپیان سوي ول.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د ننګرهار په ولایت کې ګڼ شمېر دینی عالمانو د یوې غونډې په ترڅ کې پر طالبانو او افغان حکومت ژغ وکړ چې د دواړو خواوو په عملیاتو کې افغانان وژل کیږي او باید چې د سولې او اوربند لپاره کار وکړي. نور حال د ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
دینی عالمانو پر طالبانو او حکومت غږ وکړ چې دواړو غاړو اعلان کړي عملیات او جګړه د حل لار نه شي کېدی او باید د سولې او اوربند لپاره هڅې وکړي. غونډې ته دینی عالم مولوی حبیب الله جلال آبادی خبرې وکړې او ویل که جګړه ګټل کېدی نو دا دومره کلونه نه اوږدېدله.
او طالبان ورونو ته دغه میډیا له طرفه غږ کوم چې د خدای د پاره په دې مظلوم ملت افغانانو باندې رحم وکړي. د الفتح په نوم تا اعلان چې کوم کړی دی یقینا دا د ملت په مقابل کې د جنگ اعلان دی. همدارنګه د افغانستان اسلامي دولت کتا د خالد په نوم باندې کوم عملیات شروع کړی دی دا د تویم دا د ملت په مقابل بلکل جنگ اعلان دی. ولی دوار طرف تا افغانان مړکیږي.
هغه پر طالبانو غږ وکړ چې د بین الافغانی خبرو د پرمختګ لپاره دی نه شاته کیږي او په مستقله توګه دی د افغان حکومت سره خبرو تکینی. یو بل دینی عالم مولوی شیراز خان عظیمی ویل د وطن خلک له جګړې ستړي دي او هر ورځ او شیبه د سولې په هڅو پسې تیریږي.
موږ او بوته دومره حاجت نه لرو، قسم به موږ سولې ته حاجت لرو. یا زمارونو منگا صلح تا دکی ناستیو طالبانو لما صرف دا خبر رکو یا طالبانو پا دی ملت بانی لگ غورو کئی منگا طالبانو لما دا خبر رکو یا طالبانو بین الافغانی صلح دا نغوالو دا خلیل زاد دا خطاسی سر پینجز لی زمارونو علتا پا قتل کی ناستو قسم تلکو ما چه سر زلی طالبانو دا تاسی سر دا زلمی خلیل زاد کینی
او بین الافغانی صلح تاسو ونه کې د افغانانو سره بده ګډ کور کې قسم در کوم صلح ناراضي.
په غونډه کې ډیر شمیر قومي مشران هم ناستو. هغه ویل چې په افغان خاوره کې روان جنگ د عقیدې نه دی او نور د ټولي وسلوالي ډلې لورور وجنیرا وګرځي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com
او د هم نړیوال رپورت. د داعش ډلې په سریلانکا کې د بریدونو مسولیت اخیستی دی. نن د ملي ماتم پترڅ کې چارواکو ویلي چې پیژه د نیوزیلند پر جمعتونو د وسلوالي حمله په بدل کې رامنځته شوې ده. نور حال د برېښنا عمر خیل پر رپورټ کې واوري.
د سریلانکا د بریدونو د قربانیانو د جنازې مراسم نن سه شنبه په پلازمینه کولمبو کې ترسره شول. د سریلانکا د یک شنبه د بریدونو د مړو شمیر 310 ته لوړ شوی او د پولیسو په وینا 1500 تنه زخمیان دي. په دې بریدونو کې 1540 ماشومان وژل شوي چې تر ټولو کوچنی یې په راتلونکې می میاشت کې خپل لومړی کلیزه لمانځله.
په چاودنه کې زما ټول ماشومان ووژل شول. زما مشر زوی په سن انتونیو کلیسا کې و. زما 15 ماشومان ووژل شول، ټول هلکان وو. زه دا غم نشم زغملای. چا چې دا کار کړی باید ووژل شي و نه بخل شي.
د سریلانکا د جمهوری ریاست ویان راجیسا سینا راتنی تایید کړی چې پولیسو ته مخکې له مخکې معلومات ورسېدلی و چې پر یو شمیر کلیساو د حملې پلان جوړ شوی دی، خو پولیس ونه توانېدل چې تر حملو مخکې د ورسېدلو معلوماتو سره سم کار وکړي. څېړونکي وایي په لوکسو هوټلونو او کلیساګانو باندې د برید نظم او صفایي ته په کتو سره بریدګر د یوې پیچلې ډلې سره اړیکه لري.
ډېره پیچلې ډله همدغه اصلي مسأله ده چې دا یو محلي ډله نه ده چې یو ورځ راپورته شي او پریکړه وکړي چې په هوټلونو او کلیساګانو برید کوي. دا ډیر تنظیم شوی برید دی او زه شک لرم چې د دې برید اړیکه به د یوې پیچلې او پیژندل شوې ډلې سره رابرسېره شي.
خو د دې بمی پیښو څخه درې ورځې وروسته داعش نن په خپل ویبسایت اعماق کې د دې بریدونو مسؤلیت په غاړه واخیست. په سریلانکا کې نن د قربانیانو د درناوي لپاره ملي ماتم اعلان شوی و او د هغه هیواد ټول ولس نن درې دقیقې سکوت وکړ. د سریلانکا جمهور رئیس میتراپالی سریسینا نن سه شنبه په نیګمبو کې له هغه کلیسا څخه لیدنه وکړه چې د یک شنبه په ورځې په بمی برید کې پکې سل تنه وژل شوي وو. ښاغلی میتراپالی سریسینا بیا د برید د قربانیانو د جنازې مراسمو کې برخه واخیستله. یو استرالیایی وګړی چې لس کلن لور او میرمنې په برید کې وژل شوي د خپلو سترګو لیدلی حال بیانوي.
زه د خپلې میرمنې او لور سره کلیسا ته تللی وم. د مذهبي مراسمو وروسته زه د باندې ووتلم چې چاودنه وشوه. لوړ غږ مې واورېدو چې بیرته کلیسا ته ننوتلم، نو زما لور او میرمن په مځکه پراته وو. نه پوهېدم څه وکړم.
په ورته وخت کې دغې کلیسا ته د ځانمرګي بریدګر د راتګ ویډیو هم خپره شوې او خبریا ژانسونو ته په لاس ورغلې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو، د کندوز سوداګر وایي چې د جګړو زیات زیان کاروباري خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې که د جګړې پر وخت د خلکو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه سي، سوداګر به له کندوز څخه ووزي. په دې باره کې زموږ خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ لري.
د کندوز سوداګر وایي چې اوس د کلیوالو سیمو پر ځای ښار کې جګړه کیږي او په ښار کې د دوی سوداګریز مرکزونه او ګودامونه د جګړو پر وخت خوندي نه پاتې کیږي. دوی دا هم وایي چې که د جګړې په نیت یو ډز هم کیږي، زیان یې سوداګرو او عامو خلکو ته وړي او که د سوداګرو د سرمایه ګذارۍ ساتنه ونه شي، یو ځل بیا به هغه سوداګر له قندوز ښار څخه خپلې سرمایې وباسي چې څو کاله وړاندې له دغه ولایت څخه وتلي وو. د قندوز یو تن سوداګر عبدالمتین چې یوه اونۍ وړاندې د ګازو لویې ذخیرې په جګړه کې اور اخیستی وو او ټوله سرمایه له منځه تللې داسې وایي.
دا یوازې دا مشکلات دی منګه نسی دی سل نفر دا رقم مشکلات دی. نور ټانګونه دی، یو هفته مخکې دی ما یو ټانکر په چشمه شیر کې هلته ویشته، ور واخص 15000 ډالر الته خساره را واختله او 1000 ډالر دلته خساره را واختله دا ټول ما په قرض را وړي دي دا ټول خلکو نه قرضاره ما دا د خلکو په معاملې د خلکو پیسې سره خلاصه کوم په دې وطن کې څنګه یو سړی کار کوي څنګه تجارت کوي څنګه غریبي کوي دا خو دا خټ مشکلات دي په دې وطن کې
د قندوز اوسیدونکو هم وایي چې وسلوال طالبان هر وخت د خلکو له کورونو او تجارتي ځایونو څخه د سنگرونو په شکل استفاده کوي چې لامل یې د خلکو سرمایه لمنځه ځي نو موړې سوداګر عبدالمتین زیاتوي
کله دا جنگ شروع سی راسی دما په شرکت کې د کالم خسارا کور کې مې ودرېږي چې هغه په دوی راځي کوي نو دا خسارا خو موږ تر راسی کنه موږ ملت تل در په درکد دا دما شرکت لا وره واخیست وسوځي د علت دغه د دولت په غوفر او هغه په دوی فایرو کوي دما شرکت ور واخیست دما تاوان څوک راکې
د قندوز اوسیدونکو وای چې دغه ولایت نه امني په سوداګری زو د بیرغونی پر کارونو هم منفي غیز کړي دوی وای چې د قندوز د زینو سوداګری زو شرکتونو نو وسلوال طالبان او زین زورواکی وسلوال پیسې اخلي د قندوز یو تن اوسیدونکو محمد آصف وای
قندوز کې جنگ بیر لوی د دې بنګتی لوی د دې لپاره اکثر فابریکو ول همدغه شانتی دي چې د فابریکې ځانمن شوې د جنگ په مخابره کې دی وسو د خراب شوې کارکون کې دی و د خپل شروع او جل شو حتی او وخت وخت د دېږي وسوم د مفایې کړي همدغه شانتی د طالبانو تر په دې نه ډول مالیه غشتل کې دي نو پیسې غشتل کې همدغه نه تل چې دوی نه غواړي د نور خپل کار
خو د قندوز د امنیه قماندان منظور ستانکزی وایي چې هغه به قندوز بیا د تیرو کلونو په څیر حالت راتلو ته پرې نږدي
ډاډ زکه زور ته ورکوم چې زه خپله تا نه مخکې ولاړ یم خپل سر مې لاس نیولی نو ته مطمئن تر څو چې زه نه یم مړ دا دما په قاموس کې دا شایسته نه زه ناکامي نه منم همدا لمدې ادرس زه وایم چې نه ډاډمند یو اوسي
په دې وروستیو میاشتو کې په قندوز کې یو ځل بیا سوداګرو پر سرمایه ګذاری پیل کړی دوی له امنیتي مسؤلینو غواړي چې باید د ښار اړوند ساحې امن کړي چې د دوی سوداګرۍ ته زیان ونه وړي ګل رحیم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
په آخره کې د سو خبرونو سر خط واوري ټاکل شوې ده چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ په ماسکو کې د افغانستان په حق له د روسیې امریکا او چین د استازو دویمه درې اړخیزه غونډه وشي په کابل کې د روسیې سفارت نن په یو اعلامیه کې ویلي دي چې په دغه درې اړخیزه غونډه کې به د افغانستان لپاره د روسیې خاص استازی زمیر کابلوف د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د چین ځانګړی استازی دینګ زینګ جین ګډون وکړي د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون ویلي دي چې په تیر 1390 لمریز کال کې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 3022 تنه ملکیان وژل شوي او 8209 زخمي شوي دي د ایران جمهور رئیس حسن روحانی وایي چې تهران او اسلام آباد په خپلو سرحدونو کې د دهشتګرۍ سره د مبارزې په خاطر د چټک اقدام ګډه قطعه جوړوي یو شمیر ډلې چې په پاکستان او د ایران په بلوچستان کې دیره دي د دواړو هیوادونو نه د خپلواکۍ لپاره مبارزه کوي د امریکا متحده ایالات غواړي چې د ایران د عوایدو د اصلي منبع په وچولو سره د هغو 15 هیوادونو ته چې د ایران د تیلو د واردولو اجازه ورکړ شوې وه پای ته ورسوي خو ایران په دې هکله ژور عکس العمل ښودلی او ویلي دي چې که یې د تیلو د صادراتو مخه ونیول شي په منځني ختیځ کې به د بیړیو پر مخ د هرمز ستراتیژیک تنګی وتړي د داعش ډلې په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی خو د سریلانکا مقاماتو ویلي دي چې د دې حملې مسؤلین اسلامي ډلې دي نن په سریلانکا کې د یکشنبې د ورځې د بمونو د چاودنو د مړو د ښخولو مراسم ځای په ځای شوي دي هندیان نن د سه شنبې په ورځ د عمومي انتخاباتو په درېیم پړاو کې رای ورکوي په دې ملي انتخاباتو کې د صدر اعظم نریندر مودي هندو ملت پال ګوند او سیاسي مخالف ګوندونه کمپین کوي سخت انتقادونه او د کرکې ډک تبلیغات پکې کیږي د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ دا نظر ردوي چې ګوند د سپینې ماڼۍ سلاکاران د هغه اوامر چې فکر کوي د جمهوري ریاست د نورمونو نه بهر دي له نظره غورځوي او نه یې مني د برتانیې د بکنګهام د ماڼۍ نه نن په یوې خبري شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې د برتانیې ملکې د امریکا جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ ته بلنه ورکړې ده چې د جون د درېیمې نه د جون تر پنځمې پورې برتانیې ته سفر وکړي د صدر اعظم تریسا می نتاخ نن ویلي دي چې د می حکومت په داسې یو قانون باندې غور کوي چې د اروپایي اتحادیې نه د برتانیې د وتلو یا د بریکزیت د تایید لپاره ضرور دی د امریکا متحده ایالاتونو په لبنان کې د حزب الله د وسلوالې ډلې د مالی سرچینو د دړې وړې کولو لپاره د هر ډول معلوماتو په بدل کې لس میلیونه ډالره جایزه ایښې ده.
قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.